آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ خبرونه کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. ځینو اوریدونکو شکایت کړي چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې د لومړنۍ توکو بیې ختلې دي. باید وایم چې په کابل کې او دغه راز د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت ښاروالۍ ادعا کوي چې دوی ټاکلې نرخنامې لري او د نرخنامو د پلي کېدو لپاره د دوی ټیمونه دکان په دکان ګرځي. دوی هڅه کوي چې توکي په همغه بیه چې وارد شوي دي په ډیره لږه اندازه لوړه بیه باندې خرڅ کړي او وایي چې د روژې راتګ د توکو په بیو باندې کوم ځانګړی اغیز نه لري. خو له دې سره سره هم د خلکو شکایتونه سته او خلک وایي چې د توکو بیې ختلې دي. دا چې په روژه کې د روژه ماتي پر مهال او د پېښلمي پر مهال کوم خواړه وخوړل سي، له صحیح پلوه کوم خواړه ښه دي او کوم هغه خواړه دي چې د ورځې انسان کمزوري کوي نه او د غراز تند نه پر راضي، په دې اړه د تغذیه له متخصص سره وړاندې مرکه هم لرو. خو راضي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه وورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یو تن افغان د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم. بعد له سلام څخه زه د متقی صاحب دا خبره چې په افغانستان کې دایښ نسته زه نه تاییدوم، ځکه چې زموږ د کجکی پورسوالی د زنداور په سیمه کې یعنی د حوت پر اوشتم پشپا باندې یو څو تنه حجران ورغلی و مدرسه یا مکتب ته ورنوتلی و اوري پښ لګولې قران کریمونه هم سب کې سوي دي او دینی کتابونه هم کښې سوي دي او د عصري علوم هم سب کښې سوي دي. نو دا چې دایښ نه دی نو نور به څوکي، ځکه چې دوی خو په خپله فعاله و مکاتبو ته اجازه ورکړې ده. نو دا دایښ څخه علاوه بل څوک نسي کېدلی. والسلام با احترام.
السلام علیکم روډن اخی جوړی تکړې قلالی د اخی په خیری وروره. کوم افغانان چې مثال د ترکیه مرز نه خوړي ډېر بررحمانه ډول سره چلند کوي، په چیهان وایي سلاګان وایي ورسره دي ولي او مقصد موبایلونه هر څه ورنه اخلي لوڅ لغړې را لېږي. دونه ظلم خو نه دی پکار. د زما آواز باید تاسو نشر کوي نړیوالو ته. باید زه دغه طرف باندې ډېر کوشش وشي په دغه کار باندې چې مثال د افغانانو سره دونه ظلم ونشي.
سلامونه نیکی هلی مومنه ازادی راډیو کارکونکو ته ضروره یو پیغام لرم. منګ افغانان یو دلته د ترکیه په مرز کې پراته یو وروره. دغه نفر چې دی دا تصویران مې درته درولې ګل داز منګ ملګری او دا د ترکیه پولیسو وویشتل. ترکیه پولیسو وویشته وروره اته نفر او درې دادی او پنځه نور دی. هغه تصویران هم دغه نه کړو خو دغه درې تصویران چې دا تصویران مو باستل دا نور مرګري منګه غ ډیر والی دي خپې او لاسونی په مات کړي. زه ستاسو نه دا خواهش لرم چې د ازمنګه غږ دغه مړو شهیدانو تصویران دا به ټول نړۍ وویني. دا ظلم باید ښکاره شي، دغه ظلم مخنیوای باید وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد الله حکیار د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د پیغام تاسو ته پرېږدم. هیله ده چې جوړ او روغ او خوش خوشحاله بیاست او د صحت جامې به مو په تن وي. او دغه 1402 کال مو په خوشۍ او خوشحالۍ سره پیل کړی وي. نو ګران محترمو، نو موږ تاسې باید د مسکینانو او غریبانو حال وکړو او د هغو لاسنیوی وکړو. داسې کسان موږ ستاسې په هیواد یا موږ ستاسې په همسایګانو کې شته چې هغه ماښام څه نه لري چې وخوري، یا په روژه ماتي وخوري، یا پر پېشلمي باندې وخوري. موږ تاسې باید د وس مطابق خپل هیوادوالو او خپل همسایګانو خپل وطندارانو سره حال وکړو او باید د داسې کسانو سره مرسته وکړو چې هغه یا د اختر دپاره څه نه لري او یا د روژې مبارکې دپاره څه نه لري چې یا په روژې کې په روژه مات باندې دوی هغه څه وکړي یا څه وخوري او یا په د اختر په رسېدو سره هم باید موږ تاسې د هغه خلکو کومک وکړو چې هغه یتیمان وي او یا کونډې وي. نو هیله ده د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زما پیغام نشر کړي او خپور کړي.
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل ارغنداب ولسوالی اوسیدونکو دا وخل غزنی خبرې کوم دا چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بې ډیر لوړې دي خو د روژې مبارکې لره رسیدو سره د همدی خوراکي توکو بې یو په دوه لوړې شولې دا چې موږ همدلته غزنی کې څو تنه ملګری او تاقي ژوند لرو او هر ورځ غزنی شهر ته ورځو خوراکي توکي اخلو نو دا چې نن روژه ولا او کلسی شهر ته زم همهل ته اغه خوراکي توکي اخلم یو دکاندار ته وایم سی مثلا همدا شیرینی او بره په څو د دیرته په جواب کې وای وای په 80 روپی ما ورته وویل سی وورو ردا خو ابل ورځ لا په 70 روپی و نن ولی په 80 روپی درته وویل سی اورو پر ابل ورځ خو روژه نه و خو نن روژه ده نو په ټوله کې زموږ هیوادوال په یعنی دکانداران د خوراکي توکو بای په مبارک روژه کې ډیر لوړوي نو هیله او غوښتنه مو ده سی لطفاً اسلامي امارت دی هم همدی مشکل ته جدي رسیدګي وکي او دکانداران دی هم لږ څه توجه ورته وکي وسلام تعالی پمن.
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. غزنی ولایت دی او بند ولسوالی چې یګم ډیر سخت باران خو باران وسو ماشاءالله ډیر واوري ووري دي په دې موسم کې هیڅ کله واوره نه ده ورېدلې خو واوره ووري لپرون د شپې راهیسې تر ننه ووري 12-13 ساعته واوره ووري دی 2 ساعته باران ګوري دی اوسن ګوري ډیر خلک ټول خوشحاله دي خو وطن یې ډیرې اوبه کو چې نور خطر شی پیښ نه شي خدای دې وساتي.
له ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو مسلمانانو ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه بسم الله د هلمند د ولایت مرجع د ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. موږ د سلو کالو د سپینږیرو څخه پوښتنه کړې ده وایي الحمدلله په دا سل کال کې دغنه امن او امنیت نه دی راغلی لکه په دغه 19 میاشتو پر شاوخوا چې راغلی دی.
د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. تاجو کې جوړ روغ خوش او خوشحاله بایست. د ازادۍ راډیو اورېدونکو زه د شاولکوټ ولسوالۍ خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د ټلیفونونه کار ډیر کمزوري دی. ټلیفون داسې په غره او په بل ځای کې کار کوي نو موږ ستاسو څخه ډیر خواهش لرو چې زموږ دپاره بې سیم خادي داسې د ټلیفونه دپاره ډیر اشد ضرورت شته چې دغه راته فعاله کې. وسلام.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي او د صحت جامې پر تن ولرئ. بعد سلام نه د افغانستان د په زبر شوي حکومت هغه مشران لوړپوري خلک لکه اول ماوین شو سی دویم ماوین شو همداسې وزیر دفاع شو لوی درستی شو او دغه نور خلک پسې همداسې قمندانان د کلي وردوګانو شو. زه نه پوهږم چې دا په کومو سترګو هلته ژوند کا او په کومو سترګو باندې هلته زندګي کا چې دلته دې ځای نه وتښتېده او په لکونو پوځې بې سرنوشته کو بې سرنوشته پرېښود. دا به د خدای له څه ځواب ورکوي او بیا چې افغانستان له راضي او راتګ اراده ولري نو بیا به دلته افغانانو ته څه ځواب ورکوي. نور ښه ژوند او ښه زندګي ولرئ. خدای دې وکړي چې خفه هم نشي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته او کارکوونکو ته خپل دې کې هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا کوم تصویرونه یا انځورونه چې ما ته ستر لیږلې دي دا د سنگین په ولسوالۍ کې یو ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت لوري د کټوزایي د ښوونځي د زده کوونکو سره د کارتاسیا او باستو مرسته وسوله. موږ ډیر قدردانی ځنې کوو او د نورو ډاکټر صاحبانو تجارانو قومي مشرانو ټولو څخه مهیلا غوښتنه ده چې د زده کوونکو سره خپل تر وسه توانه طاقت پورې کومک وکړي تر څو په افغانستان کې د معرف بهیر لا نور هم ګړندی سي او خلک زده کړي او تعلیم ته مخه کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم. اختیار الله يم د لغمان څخه اورور د مېبینو ماشونه ول نه والاله کې دی خو مېبین دیم دغه ماشو ته پته مدي. والسلام.
سلام علیکم. د زده راځي کار کوم کو ودونکو په بارا د مکتب او د امیسانی دی علماو کې کوم چې دا تمرسانی پاته دي، دا تمرسانی پاته دي، دا امرسانی پای تر سیدل نه لري. دا داس یو مثال لري موږ چې کله وړه وو نو به موږ یو بل ته چې د مچ نقل درته واچوم او به وایي هو وایچوه، بس دا نقل وه چې شروع شو بیا به ورته وایي چې په هو د نه پوهېږم مچ نقل درته واچوم، بیا به وایي چې نه ما اچوه په نه ما اچوه د نه پوهېږم مچ نقل درته واچوم، سر به خوځو وای سر خوځېده ده نه پوهېږم مچ نقل درته واچوم. خو چې کوم خبره کېږي همدغه به جواب و چې دو دې نه پوهېږم د مچ نقل درته واچوم، د مچ نقل تر اوسه پورې موږ سپین ږیري شولو تر اوسه پورې نه د مچ نقل ورچول شو، همدغه نقل دی تر اوسه پورې همدا روان دی. نو امرسانی همدغه شکل لري چې امرسانی بس د آخره پورې ته بلکل به همدغه روان یم، دغه دی په دود باندې کومک شي تو امرسانی به نن پای ته رسي سوا و پای ته رسي. دا د مچ نقل دی، مچ نقل درته واچوم نه په نه دې نه پوهېږم د مچ نقل درته واچوم، هو په هو دې نه پوهېږم د مچ نقل درته واچوم، په خندا دې نه پوهېږم، بس دغه خبره چا څه وي په دې نه پوهېږم، خو د مچ نقل درته واچوم، د مچ نقل هم نه خلاصېږي، امرسانی نه رسي نه سر ته رسي نه رسېدلې تر اوسه پورې.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته دې زما سلامونه ورسېږي په دې هیله چې جوړ او روغ اوسې. نو زما دغه هیله ده چې دلته دا زموږ د بکوا په ولسوالۍ کې یو سړک نه دی راغلی چې د مسلمانان دا سړک سره ډېر په عذاب دی. نو زموږ هیله او خواهش دغه دی چې دا زموږ سړکونه دې راته سم کړي. او بل هم دا خادیه سره کمزوري دي، پر یوه خوا باندې انتنه ناسته او پر دا بله خوا باندې هم ولس ډېر پروت دی، د انتنو سره په عذاب دی. نو زما دغه هیله او خواهش دی چې دا زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دي ورورسېږي. ورور که دا زما یو پیغام ورسوئ تر یو ځایه پورې، موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې د شروع دي بالا وروره ګرده ده بډایان خوري، دا خوار غریب مخلوق ته نه رسېږي، که پر مسجد تانو یم دا خوار غریب مخلوق تر پښو لاندې دي. او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو ږغ تر یو لوړ ځایه ورسېږي، دا ولې دا مسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو، یا مسکینان خلک یا بلې دی دیو ته نه رسېږي، بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري وروره هغو خلکو ته رسېږي. دا زموږ هیله تر یو ځایه ورسوي.
بله السلام علیکم، زه له هلمند نه دالی ولسوالۍ د شاول له سعودي څخه پیغام درته پرېږدم. وروره تاسې کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ. له هغو مسؤلینو سره زموږ دغه غوښتنه ده وروره چې دغه مکتبو ته راځي، د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي، د کوچنیانو پیچان پچې کې سردي خلاص و. تر اوسه هوا ډېره سړه ده، موږ هلکانو سرونه نسو خریری، هغه ژاره هلک سر وخری، ماما ما یخ کېږي، ماما ما یخ کېږي، زه څنګه وکړو؟ دا اوس موږ سره کوم کار دی؟ کوچني هلکان وګوره پیچان غچ کېدنګ وګوره په پیخې ورغچ کړي دي سامان په چارایي باندې هلکان دې را روان دي، سر پیکان یې ټول غچان دي. ولې داسې نه کوي؟ داسې دا خو غټان نه دي، دا خو کوچني مؤمنان هلکان دي، په خبرو نه پوهېږي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دا کوم ډاکتران چې کلیو باندې ګرځي، دا ډاکتران خو موږ ته هېڅ خدمت هم نه کوي، نه پوهېږم څه دپاره راځي. خالي راځي ورځ تېره کړي، نه کوچنیانو ته مواد ورکوي، نه زنانهغو ته مواد ورکوي، نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي. پرچی کې تقریبا 300 ګولۍ 50 ګولۍ لیکلې یې، شل ګولۍ لیکلې یې، د 11 ګولۍ یا 12 ګولۍ ورکي نور راته راوباسي. کوچنیانو مواد دي شل خلطې، 13 خلطې، 22 خلطې، دغسې لیکل شوي یې، د 11 خلطې، 8 خلطې ورکي راته راوباسي. نو نه پوهېږم دا څه دپاره راځي او څه خدمت موږ ته کوي چې ورته ووایو نهسته مواد نهسته مواد خلاصوي دي، کوم نور شیان چې راځي خو بیخي نه ورکوي. دا ځان دپاره مکالمت کوي، ځان دپاره کوي، باید د دې غمه وخوړل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سړی مسجد آزادی راډیو ټول کارکونکي او اوریدونکي، مل آزادی راډیو څخه ډیره مننه کوم چې داسې خبرونه جوړی. نو بس انشاءالله د لی په هلمند کې بس نلګي خلق دي، نلګي کښنګونه شروع ده، نو انشاءالله کارونه شروع دي. بس شاش کال ډیر خوشاله ان شاء الله برامنم سوي دي دونه او بمستا الله پاک مو وساته. السلام علیکم.
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه پته ماس کیم. ما هم پور اخستې د خلکو څخه اوس غواړي یو کاروبارونه نشته، کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
ما نوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کیم.
د وروستیو کې چې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو له لوري د کومي ارقام او شمیرې خبريږي، دا اکثره سیاسي رنگ لري. زما پان ډيري په منفي ارزښتونو باندې ولاړ دي. مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوې دي، د افغانستان د ترګري په قطار کې بیا هم پاتې دي په لومړي سر کې دي. نو دا شی نه اکثره سیاسي رنگ لري. ډیر برخو کې مثبت تغیرات هم راغلي دي. دوی په دې وروستي بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي، نو ټول هغه منفي شینو ته مثلا یو منفي بود رانیسي چې هغه ډیر وړ موضوع وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه وزیر د پکتیکا نه خبرې کوم. حقیقت سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. موږ چې کومه قرضې اخیستې هغه د تر زمانو نه اخیستې، او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی. د خلکو خراب حالات ډیر خراب دي. تلوګي سره مخ دي او کار روزګار نشته، بیروزګاری زیاته ده. نو بس الله دې ورحمېږي. نور کوم داسې نوي کارونه نه دي شروع شوي. هغه کوم کارونه دا دي موسسو والا کوي، موسسې اوس بالکل نشته. او مخکې نه اوس موسسې په نشتې حساب دي. بل اوس د بازار کار هم نشته، لاس مزدورس والا یا چیرته کار سولو. دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی، مطلب کئیم په سلو کې 10% ده. حالات ډیر خراب دي. الله دې ورحمېږي. الله رحمت وغواړو. نور شې چارې ولري، ښه وخت ولري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسی پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي. اوس هم راځو دې ته چې د روژې مبارکه میاشته دا چې په روژه کې د پښلمی له خوا کوم خواړه استفاده شي چې هم له صحي پلوه خوي او هم د ورځې انسان د کمزوري کم انرژي توب او تند احساس و نکړي. د غرض په روجمات کې کوم خواړه خدي زکه ټول ورځ میده ته شوي او د فتن په روجمات کې خوراک او څښاک پیلېږي. د روجمات لپاره ښه طریقه د خوړو کومه ده او کوم خواړه خدي چې استفاده سي، په همدې اړه مې د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین پوښتلې ده.
اوریږي یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي، دا په شحمو بدلیږي او په بدن کې بیا ذخیره کیږي. د پوستکي لاندې، په رګونو کې او په بیرو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړ باسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي، او حتی فری رادیکلز، آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي، بلخص د پوستکي، دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي. نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي، نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه، د ادرار لارې نه او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي او زمونږ بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې ترڅنګ ډیر خلک دي چې هغه د اضافه وزن یا د چاغي په سختي ناروغي اخته دي، چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناک ناروغي را پیدا کوي. په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکته او همدارنګ د ځینې مغزي سکتي چې الته هم شحمیات ممکن رګونه بند کړي او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو او روغی لامل ګرځيږي. روشي کې من کولای شو خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټول روژه کې منګه کچیرته د خپل وزن داسې اندازې را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 50 کیلو نه زیات وزن کم نکو، او خپل وزن د سی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 500 ګرام پورې کې د وزن را کم کو. نو زمونږه د روغ صحت هغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. د دې تر څنګ ډیر خلک ویلی شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خل سیګرټس کی او یا نصوار کی په دې روژه کې د هغې څخه هم پرهیزو کی، دا به د هغې د ژوند لپاره یو بله ښکلا رامنځته کی، د سږو ناروغۍ نه به وساتي، همدارنګه بیلابیل سرطاني ناروغۍ چې د سیګرټ نه پیدا کیږي. نو دغه یو مقدسه میاشته دا د روغتیا او د ښېګڼو میاشته او د هغه چا لپاره تر ټولو خمیاشته چې هغه هدف لرونکي خلک دي.
کله نا کله دغه ستاسو سپارښتنې داسې معکوس لویږي، مثلا ځینې کسان صحیح ده چې وزن کمی روزه، اما د خوړو بیا دومره ډیر کې په روزه مات کې یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټول روزه میاشته تیر شي د بدن وزن هیڅ کمیږي. نه فکر کوم تاسو حتما د روزه مات د خوړو په اړه او د پښلمی د خوړو په اړه هم سپارښتنې لري. کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خساتی داسې خوړی چې په معدې باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیر کلی یو کلمه می استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی، هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو. تاسو به ډیر خلکو نه اوریدلی وي چې ولا په دې روژه کې خلکو ته ډیر قار ورزي او ډیر جنگونه خلک کوي. په تاسې حال کې چې د روژه د برکتونو میاشته او باید جنگ پکې سوګونه کی، عام ماده چې جنگ کوي علت دا دی چې یا انرژي کم شي، یا په کم خونی اخته شي، وسپنه کم شي، یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینا وروسته دیتا قار ورزی، نارام وی، حوصله کم وی. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پدا وی چې موږ خپل بدن ته د اړتیا وړ خواړه ورسو. دویم، موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنی لاملونه ګرځي، نه تنها چې د کمبود څخه موږ ځان وساتو بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځان وساتو. او دریم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو. د دې ټولو تر څنګ موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خویندې، هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغه د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغیو سره مخ کیږي، او یا د ویټامین، منرال، پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي، دا هم په نظر کې ونیسو. نو زه په دې سره ټکو باندې لاندې ځم. لومړی، د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خواړه مخې ته ویم. خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی، بدن د پاره هغه انرژي، هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو. موږ پکې خبرې وکړو، حرکت پکې وکړو، زده کړه پکې وکړو، که څوک ورزش کوي ورزش پکې وکړي، همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري، بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی، موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زمونږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو وریجی دي چې وریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ تاسو یې لوګان بولو، دا بدن ته انرژي ورکوي. زما غوښتنه به په دې کې دا وي چې کچیر د زمونږ هیوادوال غواړي چې یو روژمات یا پښنمې وکی، نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خوړو جوړ وي، یعنی درې ډوله خوړو واخلي. لومړی، هغه ډول خوړو چې بدن ته انرژي ورکوي، یا ډوډۍ دی وخوري، یا دی وریجی وخوري، یا دی الوګان وخوري. د سینا چې ډوډۍ را واخلي د الوګانو سره وخوري او خوا کې وسره وریجی وخوري، نو دې ته یو بل نوم ورکوم. زه به ویم چې موږ د څه خلک لرو چې د الوګانو سره الوګان خوري، یعنی درې واړه یو کورنۍ ده، درې واړه یو وظیفه اجرا کوي. نو بهتره ده که څوک وریجی خوري، هغه په د پاسه دی لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي او هغه تر څنګ د سبزیجات او ترکاری یا سلاد جوړ کړي. هیڅ ضرورت نشي ډوډۍ ورسره وخوري، په کاشوغه یا په لاس د وریجو وخوري، نو ګیډې ته به اضافي هغه خواړه لا نشي چې د دې اوسپنه پرې مصرفېږي او سبا په کمخونی اخته کېږي او هغې خوړو ته اړتیا نه وي. دویمه وظیفه د خوړو لومړی مې ویله چې بدن ته انرژي ورکوي، ګرځو را ګرځو. دویمه وظیفه چې د هغې ته مونږ بلډنګ بلاکس ویو، باډي بلډنګ بلاکس، یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي، یو تعمیر د خښتو نه جوړ شوی دی، زما بدن هم د قشاتا خښتي او یا واړه اجزاوي لري. هغه واړه اجزاوي اډوکې دي، عضلات دي، وینه ده، د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي. دغه ټول څه چې کله زه ویم چې زما زړه نه کېږي چې خواړه وخورم، اشتها نه لرم، یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم، د چا مېلمستیا ته لاړ شم، دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي. او علت دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي، موږ ته پروتیني خواړه دي، دا باید هم واخلي.
د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین وو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415. دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د زینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي رادیو خبرونه په دغو ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
د ازادي ملما
احمد شبریم هر کله مو کوم نن په دې خبرونه کې لدا چې سره خبري کوم چې دینی زده کړې کړې دي. په تیر رسول سيزو کې د افغانستان په سیاسي هلو ځلو کې فعال پات شوې دي او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب خبرونه ته شراغلی کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست. کچرته دا کیسه وکي چې د 20 کال مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغله؟
سلامونه اونې کیلی شي برسه تاسو او ریډونکو ته او د ازادي رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په 1991 کال کې جرمني ته راغلم. پاری وخت کې د مسافرتونو او راتګ دومره سخت کار نه وو، لیکن بیا هم د شوروي اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماټیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لمړی ځل راتلې ل پاکستان راخلی پالوتکه کې جرمني ته راغله.
اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته او د دمشق نه مینیخ ته منشان ته.
او تاسو ویزه څنګه ترلاسه کړه؟
ویزه په هغه وخت کې نه و. مونږه کوم سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې.
نو دا دلائل و چې موږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو، لیکن هلته په هغې وخت کې موږ ته دا بخښنه وشوله چې تاسو سره دې دي چې بدون د ویزې او بدون د اجازې نه دلته راغلي یې، موږ کولی شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلېدل دي دی بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندگی قبول کړو.
مولانا صاحب، تاسو چې کله لومړی ځل جرمنی ته تلئ، دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې مو کاو همداسې؟
نه، د هغې نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تلی وم هندوستان ته او غم پالو تک کیو او په پاکستان کې داخلي پروازونه ملرل، تقریبا 15 یا 16 پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تلی او لاند سفر نه و. څنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمني ته راتلی، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسی، څه احساس مو کاو چې هلته به ژوند څنګه وي او سخت به نه وي؟
د سوو چې په هغه وخت کې زما معلومات د جرمني په حق لباندې ډیر کم و او نه پوهیدلو چې کومې خواته دا هغه توقیږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږ به دوی ومني که وبه نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندگی واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه و. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ وه، دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما و زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته همدغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلې وه، هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځم او ګورو. بیا مې د دیزې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلې.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې هغه وخت ځینې مشان مو راغوشتي و جرمني ته، دغه سیاست ته مو څنګه توجه زیاته کړه؟
د څه و چې زه دلته کله چې راغلم او هدف دا و چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکم، سره دي چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو لخوا ځنې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغلم، نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا و چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو ښه ته به هم دوی که ښه یې هغه ته به ښه وایي او که بد یې هغه ته به هم ښه وایي. نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه، نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو. لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم تر څو چې موږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غړي تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مې مشان دي، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چار یو براتللو. دلته بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی، د کوم سازمان سړی دی، نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې. کله چې دلته د منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغسې برهان الدین رباني یا د نورو احزابو ګیلاني صاحب، حضرت صاحب صبغت الله مجددي، دغه څلور مشران یا مولوي صاحب محمد نبی محمدي، دې ټولو سره او مولوی سیب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پات شوی دی ما دې د پکور کې په نوکر خلو کې درس ویلی آخري کتابونه ما دې د نس د کړي وو نو دې ټول سره یو قسم ته دی اشتای یو د دوستۍ هغه وو نو دوی به چې راتله دلته نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلم پال وسما او یا د دوی سره ښه روابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغه مشانو کې چې تاسو یاد کړل له کوم یو نه تاسو متاثر شوي یاستي؟
د چې وو چې په دې مشانو کې بعضی کسان وو چې ډیر نرم کسان وو او کوشش کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلانی صاحب وو حضرت صاحب وو رباني صاحب چې دی هم په اخلاقی هغه باندې ډیر نرم سړی وو او مولوی صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولی هم به علمي بحثونه کول د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډیر رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوې دي هغه حکمت یاسې.
مولانا صاحب مخکې تاسو ویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ول وصل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخستله، خپل شهادت نامه یا سند واخستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجول مدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټه لوستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته اعظم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یو ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد ډاکټر پروفیسر کلیسپخ هغه ما ته وویل وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویل چې ته د څه وکړې چې زه خو په دې تحریری یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان راوغواړه هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه کدا شه ما وکړلی شولو نو ته ماته ښې نمرې راکړه. نو په د په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریری امتحان کې چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی. او یعنی د مونږ د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي یا هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یوه واخیستله، بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادتنامه زما په دوو هغه باندې وشوله دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمني کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادتنامه بیا تاسو کار ونخست؟
د هغې شهادتنامې نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوي منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا مونږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شوم، د دې درس نه فارغ شوم، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که نه جایز دی. نو هغه ما ته وویلې وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزی یا د تجارت د پاره یې دی کسانو ته جایز دی، لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون د ضرورت د مملکتونو ته ځي او کوم مشکل ونه لري نو د دوی د پاره دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب تاسو د اتحادی خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دي، یعنی د اهمیت په څه کې دي؟
اهمیت د څه دي چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دي په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دي.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو مونږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دي چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امتلیش بیي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ما ته څو کیږي او دا شی غم دی سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډیر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهیږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا د پاره راپاڅېږي او امکان لري ډېر کسان بي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته. لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډېر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب یو وخت مو په افغانستان کې پورسوی قانون کې اوس هم شته ځای ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شي ودی. بیرته د جرمني ژوند تر شو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جمعات کې امامت کول، د جمعې پورس باندې خطبه ورکول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کده ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت پلاره کې مشکلات زیات دي او بیا اکثریت دی آلمانی کولنی او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان خار یو ډیر مذهبي خار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنی پاپ چې و د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی، دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي خار دی او په یو مذهبي خار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی پاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ماته راغی، ماته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چیرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبورو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او کنه مني. او تاسو دلته وایي چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومني. او که په داسې شکل باندې مونږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت یا هغې کې خلک دی ته رابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشن په پوهنتون کې، په بایروت کې، په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر آلمانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې، خصوصا د 2000 لومړي کال د سپتمبر له پیښې راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا خبره بالکل واضحه ده. او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفی تاثیرات وکړل. یعنی د یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه آلمانیان مسلمانېدل، چې دغه تحرک د یو لسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یو لسم د سپتمبر نه روان و، او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو، هغه حرکت په ټپه ودرېدلو، او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځای شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل، او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو ترڅنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راس په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې، کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان وو د مدرسې، او زمونږ بعضې استادان هم شعري خلاقیتونه لرل، او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کمه. او په هغې وخت کې چې زه شاګرد وم، نو باید واړه واړه شعرونه به م لیکل، او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. مونږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو، ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو، نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یوه روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفر پکې حاضر وو، د ګوتی انسټیټیوټ په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله، او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځل زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل، یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو، او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزي صاحب وبخي، جان آغا الکوزي صاحب، فریده هود وه، او نور ډیر دوستانو، عبدالوهاب سرتیر وو، او اسد الازمری وو، نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو. او دغه لړۍ چې دا روانه ده، لیکن دلته د کلچر کار کول چې د حکومتونو کار دی او ډیر غزاف مصارف لري، نو یو سالون پیدا کولو حال پیدا کول د غوندو د پاره د هغه کرایه ته یې کولو بیا هغه ته شاعرانو ادیبان راغوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهی ته ضرورت لري، او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې موږ غواړو بیا وروسته یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هر رشته کې به چې و هغه به موږ راغوښتل او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار موږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2009 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه دپاره جوړه کړې وه، 800 کلیز د سید جمال الدین افغاني په مرکز کې. یعنی دغه ادبي بهیرونه چې دی ډیر مثبت و، لیکن تا ته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي، باید د دې شاته بودیجه یې د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړه ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف شو یا په سیاسي هغه کې، لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم، او خدای دې ماته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب، د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی، مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چیرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم، شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم، د هرې غونډې، د راتګ جرمني ته، د تعلیم، د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی تولد څو دی، اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یې یا کوم مشر یې چې عالم ختلی یا او د قرآن په کومه ګوشه کې دي د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی یې، یعنی ته لیکلی خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي چې یا د تذکیري مامورونو تعین کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې چې یعنی حتی موږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږیدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخت زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي، نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف، دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې موږ د یو مملکت د پاره هم داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې موږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډېره مننه.
ژوندی اوسي. خیر اوسي.
شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د زینو خورخ پرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لری.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.